سلام د ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه د ازادي رادیو مجلې لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر به لهی پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو دا اقدام ښایي چې د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو پشه شوي دي. هغې زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لرې کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز او کابل پرس کلب هم په جلا اعلامیو کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندولو په اره د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټولو له دې سره موافقه کړې چې د افغان جنوز د کړې ضروری دي. رینا اميري بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې د لیدنې کتنې پراوانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حملې دوی کړې دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شوی و چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینرانو امنیت نیولی و. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه شو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وچل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوي حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په شلمه نیټه پیل شوې تر اوسه شل کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان ټپیان شوي دي. او په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت ته استول شوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپړو چارواکو ته د لیک په وسیله د بمونو د استولو لسمه پیښه وه. دا لړۍ تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچز ته په پوسته کې د یو بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي و. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی رزنیکوف سره په کتنه کې وویل دا ګواښونه به د دې هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه پشا نه کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع ته. طالبانو پرون په افغانستان کې پر اف ام او منځنۍ څپو د ازادۍ راډیو خبرونه بند کړې. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو او د ازادۍ راډیو مشرانو د طالبانو دا اقدام غندلی او د خلکو د حقایقو د پټولو یو هڅه بللې ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان نووري.
طالبانو پرون په طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ام سپی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنجشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پرېکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقای د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللې او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پرېکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندېدو په اړه د طالبانو پر پرېکړې اندېښنه ښوولې او هغه یې د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیښې په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوي وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو ښځو، نجونو، د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپلې تجربې پکې له نورو سره شریکې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پرېکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسوره معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراز ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدیې سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه بهر خپرونې کوي او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسیږي.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې د آزادی رادیو او همدارس د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنۍ څپې باندې کړي دي او د دوی دا اقدام د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ادارو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. کابل پرس کلب د آزادی رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبانو په خپل دې کار سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو آزادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. همداراز لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د رسنیو د ملاتړ نړیواله اداره یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د آزادی رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د آزادی رادیو به خپلو خپرونو ته له دې بندیز سره سره دوام ورکړي. تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو خپرونې په لنډو څپو واورئ او همداراز پر انټرنیټ د آزادی رادیو څپې د آزادی رادیو ژوندۍ خپرونې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه اوریدلی شئ، آزادی رادیو ډاټ کام او آزادی رادیو ډاټ اورګ زموږ پته ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینه کابل او 1200 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت پرون په یو خبر پانه کې وویل د دې لپاره چې له ازبکستان نه د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي، نو د نن ورځې لپاره به په کابل او 12 ولایتونو کې برېښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له اوو تر مخامه پورې برېښنا نه وي. خو د 5 نورو ولایتونو نمونه ته په بیان کې اشاره نه ده شوې. د افغانستان تر 80% ډېره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې کې تر ټولو ډېره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. او یو بل خبر دا دی چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هود تر 15 نیټې پورې رخصت اعلان کړي. د وزارت پرون په خپل خبرتیا کې وویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشټوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی و چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د رواني میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا له مخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منې شوي دي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پرون د 12 ټولګیو له نجونو زده کوونکو غوښتل چې د رواني لیندۍ میاشتې په 14 ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان په اساس ازموینه د سهار له 10 د مسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو پر راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پرون د لسګونه میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
ملګرو ملتو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارد او 500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه وه غوښتل شوې. ګومان کېږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمېر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لوري خوشتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 15% ډیره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکي کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري، او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمیر 309 میلیون تنو ته رسی شي. د ملګرو ملتو د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته په اشاره وویل بشري مرستو ته اړتیا په بوجدونکو ډول لوړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختي پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځایه کېدو ستونزه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنۍ جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنۍ کړی او کابو 15 میلیون تنه په 10 هیوادونو کې له لوږې سره مخامخ دي. ګریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډېر رول لوبولی دی. د شدید بیوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتو د 100 میلیارد ډالر مرستې تر غوښتلو یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې 2% به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا دی په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته راولم چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل